د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې د نن خبرونه، د طالبانو حکومت د غوایی یا سور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو د بریا له ورځې سره برابره ده، عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خبر کړی، ویل شوی دی چې پنجشنبه د غوایی اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا له ورځې سره برابره ده، او د کار د قانون د 1/4 ماده په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په 13 لسیزو کې هر کال لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی ښارګوټي کې د 1500 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړې. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي، د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړې، د ښارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي. د بیان لمخه پر دې پروژې د کار لپایل سره به ل 1600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخوانی حکومت د معلوماتو لمخه د پیروزی خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ د پرې 1000 کال مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کې خودل شو، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونه، یو خوانځای او یو جماعت شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونام مرستیالې پرون د هزارګانو او شیا ټولنو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو حملو په اړه خبرې کړې او له هغوی سره یې خواخوږي ښودلې. د یونام پر ټویټر د خبر شوي بیان له مخې په دې کتنه کې میتن نوټسن وویل، د ټولو افغانانو د خوندیتوب او د بشري حقونو او تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسله باید یقیني شي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د اوکراین پر ختیځ بریدونه زیات کړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هیله څرګنده کړې چې په اوکراین کې د روسیې ماته به کرملین پر نورو هیوادونو له یرغل څخه راوګرځوي. آستن وویل، واشنگتن غواړي روسیا هومره کمزوري شي چې نور ونه شي کړی هغه څه چې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې ترسره کړل تکرار کړي، او زیاته کړه چې کیف تر اوسه کولی شي دا جګړه وګټي که یې لازم ملاتړ وشي. او د شمالي کوریا رهبر په ډېرې چټکۍ سره د خپل هیواد د اټومي ظرفیتونو د پیاوړتیا ژمنه کړې. د شمالي کوریا د مرکزي خبري اژانس د راپور له مخې کیم جونګ اون دا ژمنه تېره شپه په یو پوځي پریډ کې د وینا پر مهال وکړه. راپور د کیم له قوله زیاتوي چې شمالي کوریا به خپل اټومي ځواکونه په خورا چټکۍ سره نور هم پیاوړي او پراخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر سر د پیونګیانګ او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې کړکېچن دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، زه همایون هیوادیم. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږی کو چې څنګه کېدلی شي نارینه د خپل کور انجونې او میرمنې لوړو زده کړو ته وهڅوي او فرصت ورته برابر کړي، یعنی په دې برخه کې د نارینه و مسؤلیت څه ده او څه ډول مرسته کولی شي. په دې به هم له خپلو میلمنو سره وغږیږو چې ولې ځینې نارینه د خپل کور د انجونو او میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته دي یا حتی مخه یې نیسي. د نورو میلمنو تر څنګ په خبرونه کې یو ورور او یو خور هم سره دي چې ورورې له خپلې خور سره د زده کړو په برخه کې مرسته کړې او له پوهنتونه د فراغت په ورځې له خپلې خور سره اخیستی عکس په فیسبوک خپور کړی چې هم خور تشویق شي او هم نورو ځوانانو ته انګیزه ورکړي چې په خپلو خویندو زده کړې وکړي. دا ورور او خور ډاکټر شفیق الله سهار او رحمانیه سهار دي. د دې تر څنګ په خپرونه کې را سره مدني فعاله اغلې ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزي او د کتاب لوست بنسټ مشر ښاغلی ادریس سیاوش دي چې د خپرونې د موضوع په اړه به را سره وغږېږي. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست. ما په پیل کې سحر صاحب له تاسو څخه پوښتو، په داسې و ټولنه کې چې انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او دا اوس ښوونځي تړلي، نورې ډېرې ستونزې هم شته دي، څنګه تاسو غوندې یو ځوان راځي د خپلې خور تر څنګ درېږي او د زده کړو په برخه کې ملاتړ کوي؟
مننه محترم میواد صاحب، په پیل کې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام او درنښت وړاندې کوم. ډېره مننه. ممکن مو برنامه کې او پروګرام کې وخت راکړه. رښتیا هم دا یو ډېر جالب کار و او ورته نور داسې کړنې یا داسې مسائل چې هغه ښیښوونکي دي او په اوس وخت کې د خلکو له ذهنیت سره تقریبا په غیر مترتبه حالت کې یا په داسې حالت کې وجود لري، مسائل او مشکلات سي د خلکو ذهنیتونه نه مني او اجرا سي تر سره سي. دا رښتیا هم جالبه ده. مونږ په تیر کې هم ځینې داسې کړنې د خلکو ولیدې سي، هغه خلکو ته ډېر جالب وي او خلک یې اوس د الګو په شکل باندې د ذهنیت سازۍ لپاره راخلي. په پکتیکا کې یو مشر راځي او خپلې لوڼې لرې ځای مکتب ته وړي او هغه حمایه کوي چې دا بیا په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې له ډېر تاوده غبرګونونو سره او له ډېر ملاتړ سره مخ کېږي. نو مسله دا ده چې په لومړیو کې زه باید دا ووایم چې لږ شک نشته چې کورنۍ په زیاته فیصدي او په زیاته کچه دې ته لیواله او دې ته واداره نه دي خپلې لوڼې او خپلې خویندې تشویق کړي. دا یو حقیقت ده. تاسو اوس مونږ څنګه دا کار وکړو او مونږ څنګه دا داسې مسایل وړاندې کوو چې هغه د خلکو د ذهنیت سازۍ باعث کېږي؟ مونږ باید په انځوریز شکل باندې خلکو ته وښایو، مونږ باید په تصویري شکل خلکو ته وښایو چې خپلې خویندې او خپلې لوڼې باید حمایه شي او د دې تر شا هم مالي او هم مانوي حمایه وشي تر څو په کورنیو کې لوڼې او خویندې په ښه ذهنیت باندې په آرامه فضا کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ډېره زیاته مننه اغلی رحمانی سحر. که تاسو راته ووایئ چې د کورنۍ غړو مو، پلار مو، ورونو مو څومره ملاتړ درنه کړی دی د زده کړو په برخه کې، او د دوی ملاتړ څومره مرسته در سره کړی چې تاسو په ښه ډول خپل درس ووایئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مننه چې په خبرونه کې موږ ته وخت راکړ. د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې زما کورنۍ الحمدلله د پوهنتون تر فراغت پورې 100% له ما سره همکاري کړې ده او همیشه تشویق کړی یم. همیشه د زده کړو د ارزښت او د اهمیت په هکله سپارښتنې راته کړې دي له وړکتوب نه. دوی زما په تحصیل او تعلیم برخه کې یو ښه نظریه را کړې ده او هماغه د دوی سپارښتنې او نظریې د دې باعث شوې دي چې نن زه له پوهنتون نه فارغېږم او په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په دفاع باندې خبرې کوم. خصوصا پلارجان، ورونه مې، کورنۍ مې په دې برخه کې ډېره همکاري له ما سره کړې ده او تل یې تشویق کړی یم او تل له ما سره مرستندوی پاتې شوي دي.
مننه په دې هیله چې ټول ورونه یا ټول پلرونه دغسې د خپلو لوڼو او همدا ډول ورونه له خویندو سره مرسته وکړي چې زده کړې وکړي. اغلې وطنوال عزیزي، له تاسې غواړم وپوښتم چې ولې ځینې کورنۍ، ځینې پلرونه یا ځینې ورونه د کور د نجونو یا د میرمنو د زده کړو په وړاندې بې تفاوته وي؟ مثال که ښوونځی وي که نه وي، که کتاب وي که نه وي، دوی ډېر کیسه کې نه دي. علت یې تاسې څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی هیواد صاحب، ګرانو، هر ورور خور ته همدارنګه ستاسو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او ښې هیلې.
وعلیکم السلام.
مننه کوم چې ماته مو په دې پروګرام کې چې ځوان فکر دی. که څنګه زه یو مېرمنې مشر یا کال مې عمر اوښتې دي او ماته مې دا بلنه راکړه او زه په دې پروګرام کې ګډون کوم. نو خدای دې وکړي چې دغه ښاغلي او اغلی سحر زموږ د افغانانو د کورنۍ لپاره یو الګو وګرځي. ډېر ښه پروګرام دی او د دې لپاره موږ باید ډېر هڅونه وکړو، خلک تشویق کړو. متاسفانه د څلوېښت کلن یا درې څلوېښت کلن جنګي شرایطو فامیلونه داسې کړل چې
د خصوصا د نجونو د امنیت په خاطر او د دې سرساتی په خاطر باندې د یو نوکری او معتزدي شکل د راغستي زموږ په وخت کې زه د کندهار یم د کندهار د نړۍ لاندې شي چې موږ ذکر وکړي او کابل پونتون ته ولاړم په لږ کې ژوند کاوه او پونتون خلاص کړ هغه وخت فامیلونه ډېر د درس او تعلیم طرفدار وو متاسفانه تر دا جنګ وروسته زما د سیمې خلک هم تقریبا د شته د درس او تعلیم ډېر طرفدار دي او دا نوې نسل لکه شاغلي سحر چې د خپل خور سره همکاري کړې ده د دې امثال غونډې ځوانان متاسفانه چې په خوند باندې ډېر ټینګار کوي او یا نه پرېږدي او زه خوسته ډېر کسان هم شته چې خپل مېرمنې حتی وعده یې کړې وي ماشومان هم لري ښوونځي چې اسي همکارې دي ورسره چې دوی تحصیل وکړي او درس ووایي نو موږ د جنګ شرایطو ډېر وځپلو چې افکار مختلف دي ولې قلم او لیکلوست کولای شي چې موږ تر ډېر لوی اهداف پورې ورسیږو ټولنې ته ترقي ورکړي نور چې د جنګ د صلاح خلق قد شي او جنګ بس شي او موږ ټول افغانان لا سره یو کو او شوته خصوصا ځوانانو نجونو ته خپل پلرونه او میندې اجازه ورکړي چې د ښوونځي د بازار تر مخلاص شي ځاشي مکتب ته مدرسې ته یوازې مکتب نه دی بلکې په مدرسه کې د زده کړې شرایط شته او د تعلیم وکړي زه یو ډېر ماته په داخل کاري ژوند کې ما په کلینیک کار کاوه او دا اوس هغه ورسته یو من رئیس وختونه ته په شفاخانه کې یو مېرمن یو 50 متره فاصله باندې د دغه څخه بخښنه غواړم نو زه به یاد کوم چې نه صحنه ما ته ډېر عجیب وه او ما ته جرأت راکړله د تشناب پوښتنه وکړل تشناب چیرې دی دا تشناب په 50 متره کې تر همه یو لوحه نشته و چې تشناب او یا دغه رقم یو بل مېرمن رااله چې یو به هفته د خپلې پچکاري د ځرخ لپاره پاته و د دې لپاره چې فاصله څخه مو د خواش او د میړه او د دې څخه اجازه اخیسته ورکه پلاس کې ورانه قضیه ته ودرېد نو ځما د چچکاری وخت نن دی خو سر په توشر او فقط سر په اشاره دی خو دا یو وخت مره د بخت دی دا ما د مسکیه د اولاد پر ځای دی ما تل خوای له شلې ولې په دې باندې دا شرایط محدود شول چې دا نس کولای درس وای نو مرته ولا مال لري ته فکر یو د فون کې څوک نه لري چې له خلاص دې پښتنه کړی وای چې دا تاریخ کم یو دی ته په پټو کې تاسو سره د خپل ماشومان او ترنه د کور کار به کړی وای دا ته جات نو چې اجازه خپل د خوښه د خپل نړۍ څخه او بیا تر کلینیک پر راځي په کلینیک په ټلو په تمبا دي ځان ته کې راځي تر دا ته پر او فقط یو څو شوه په تا ته دا چې تاسو شي نو موږ دې دا فرشمن دي چې دې نسل په ډېر بد حالت کې خدای دې وکړي چې زموږ ځوانان نه جوړي چې اوس په دې مرشي کې ژوند کوي دا امکانات دي چې بیرته وختل او مرتبه لار پیدا کړي او خپل مرتبه ته راځي
مننه خوشاله اوسه مننه غلی عزیزی ورسته به خبرې کو البته دا موضوع ډیر نور اړخونه هم لري خو غواړم د خبرونې په دې برخه کې د خبرونې لبل ملما خغلی ادریس سیاوش څخه پوښتو چې د خپل هم د افغانستان زینو سیمو تتللې ګرځیدلې سیاوش صاحب کته سره ته وایي چې په کلیوالو سیمو کې ویل کېږي ډیر انجونې خوانځي ته نه ځي زده کړې نه کوي علت هلته غو فکر دی چې مثال انجونې باید زده کړې ونه کی یا انجونې زده کړو ته ضرورت نه لري کنه امکانات هلته په کلیو کې نشته دي خوانځي نشته خون کې نشته علت د څه بولې
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته درنو اوریدونکو ته د خبرونو منو ته اله من دم چې خورز او خروجه به ولري اول زه دې تر ازم چې آیا د افغان ملت چې د کتاب وختونه کې وو او دا کنه آیا دوی غوښتل او دوی غواړي چې یو باسواده ټولنه کې ژوند وکړي؟ آیا دوی د قلم او د کتاب او د ښوونځي او د علم او اصول پرمختګ تیږي ولودي؟ زه له څېړنو له کتنو له تجربو له لیدنو وروسته دا خبره په زغرده کوم چې هو، افغانان د زده کړو د تعلیم، البته نر او ښځه، مشر او کشر، ټول دوی د تعلیم تیږي ولودي، دوی د علم تیږي ولودي. حتی که زه ووایم چې افغانان د افراد تر بریده کتاب و قلم په چړانده خلک دي، نو که څوک دا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا لغه ډېره جګړه هر یو نوم ورته ورکوي، خو زه ورته د ټوپک او د قلم جنگ نوم ورکوم چې دغه جنگ چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په افغانستان کې روان و، دا د ټوپک او د کتاب او د قلم جنگ و. دغه جنگ که روان و که روان، دا د ترګمۍ او د رڼا جنگ ده. یعنی داغسې دي چې موږ او تاسې به پر باندې پوه شو. زه په ټول افغانستان کې وایم چې په بایسکل وګرځېدم، ما کتابونه ویشل، موږ قلمونه ویشل، موږ د مینه ویشله، موږ ډېرې سختې تېرې کړې، لږې تېرې شوې، تندې، هغلته امنیت نه و. دایشو مرکز ته زه ولاړم، هغه وخت کې طالبان و، د هغوی مرکزو ته زه لاړم، کلو بانډو، هغلته چې بیخي لارې نه وي، زه لاړم په اوبو کې په سیند پورې وتم. وګورئ د ما هدف څه و، دغه سختي و ما ولې تېرولې، دغه دغه زحمتونه نه. یو هدف د ما دا و چې زه معلوم کړم چې آیا که موږ زحمت وباسو، دوی ته موږ لرو پرتو سیمو کې کتابونه، کتابچې، قلمونه او مینه ورسو، دوی مني، دوی هضمولی شي که نه شي هضمولی. خو کتنو له څېړنو وروسته دا ثابته شو چې نر او ښځه په افغانستان کې، که هغه د افغانستان په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، که په شرق کې دي، که هغه په لرو پرتو سیمو کې دي، زه قسم خورم چې دا ټول د قلم و کتاب پسې لیونی خلک، یعنی په ټوله معنا په هر ډول شرایطو کې دوی قلم و کتاب غواړي. دا چې زمینه ورته مساعد نشته، دا چې کتاب غواړي خوسته ورته نه، دا چې مکتب ته ځي خطلی نه شي، دا اوس یو بل باس ته چې باید ورباندې باس وشي. خو اوس خاصم د داسې پوښتنې ته چې په لرو پرتو سیمو کې هم که دوی نجونې ښوونځي ته نه تللې، دوی د فکر مسله دا نه وه، بلکې هغلته جنګونه ول، که دوی تللې هغلته جنگ شروع کېده، نو دوی وشل کېدې. چې موږ داسې د ډېرو پېښو شاهدان هم وستو چې بالکانو نجونو ښوونځي ته تللې، هغلته جنګ شروع شوی او هغلته بیا دوی وشل سي. نو هېڅ مور او پلار نه غواړي چې داسې یوې سیمې ته ځای ته خپل اولاد ولېږي چې هغلته جنګ وي، یا ښوونځیو نه، صنفونو، ټولګیو نه د سندرونو استفاده کېده. اکثره ښوونځي که تاسې اوس هم وګورئ چې هغلته د جنګ پوستې وي، هغه په راکټونو لګېدلي، هغه په مرمیو باندې لګېدلي. نو په ټوله کې دوی غوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې هم، که هغه نورستان کې، که زه وایم چې موږ د نورستان آسمان کلي ته لاړو، دا نورستان ته ځکه دغه آسمان کلي ته ځکه د آسمان کلی وایي چې دا ډېر اوچت دی هېواد چې غر ده، او هغلته نښتل دي، سمه لاره نشته، ټول تیږې دي. خو هغلته موږ آسمان کلي ته هم چې وختل، نو هغلته مې نجونې ښوونځي ته تللې. که موږ د لغمان ګنجون ته لاړو، دغه لغمان ګنجون داسې یوه سیمه ده چې هغلته بېخي نه سړک تللی، او نه د بایسکل لاره شته، نه د موټر سایکل لاره شته، نه د موټر لاره شته. موږ په یو هوایي زنګو کې موږ هغلته لاړو، خو هغلته هم چې موږ وکتل، هغلته هم نجونې او مالکان تلل ښوونځي ته. په ټوله کې زه دا هر ځای کې ثابتولی شم او ویلی شم چې نجونې او هلکان ټول افغان نسلونه د افراد تر بریده قلم او کتاب دي او دوی غواړي.
مننه سیاوش صاحب. سحر صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې باید موږ خلکو ته وښیو چې یو ښه کار، یو ښه فکر عام شي. خو که د ځان په اړه دې راته ووایه چې مثال مخکې هم تا دغه ډول یو سوچ درلود چې باید نجونې دې زده کړې وکړي، مرسته دې ورسره وشي، ملاتړ دې وشي، که نه څنګه دغه فکر در سره پیدا شو؟ هیواد
صاحب ډېره مننه. اصلا د پوهنتون په جریان کې او د پوهنتون د فراغت په وخت کې سفارغ شوم، له هغه ورځې او تر نن ورځې زه او زما کورنۍ د زده کړو په بهیر کې روان یو. موږ څلور خویندې او څلور ورونه یو.
او څلور خپل یم په مریض کې د پوهنې په برخه کې کار کوي په بیل اپیلو برخه کې کارونه کړی دي او څلور ورونه هم د پوهې او د سواد د خپراوي په برخه کې په بیل اپیلو برخه کې کارونه کړی دي مونږ د کورنۍ نه لپانه د کورنۍ نه د پانه د مور او کار لپانه همدغه چې په کوچنیوالي کې د دې لپاره موږ ته انګېزه راکړی سوې چې فوکس او توجه په تعلیم او د تعلیم په خپرولو باندې وشي. زه غواړم یادونه وکړم زما څلور خویندې وې، یوه مشره ده، هغې په داسې کلي کې واده و چې هلته نجونو مکتب نه و، خو د دې په ورتګ سره هلته د نجونو مکتب جوړ شو، هلته سیمه ییز ټولګي جوړ شو، هلته هغه کلي ته د امریکا هیواد نه افغان هغه خلک چې افغانان دي او خیریه بنسټونه لري هغوی پیسې راولېږلې، سینکونه یې جوړ کړه. دویمه خور مې په معارف کې وه، تدریسي مرستیاله وه په پکتیا کې، هغه تدریسي مرستیاله وه، اوس د احمد ابا د نسوانو د نجونو په لیسه کې امیره ده. دغه خور چې په برنامه کې راسره اشتراک لري، دا د ګردیز ښار د ښاري نجونو یوه لیسه ده، په هغې کې امیره ده. یوه کشرۍ خور مې د هغه خپلې زده کړې کوي او وظیفه لري، تنده لري. ورونه مې هم دغه چې په معارف کې دي. یو ورور مې په سرمعلم د دلته په کابل کې هغه کې مسؤلیت مخته وړي، یعنی د پوهنتون وروسته چې کله مونږ فارغ شوي یو یا مو پوهاوي برخه کې مونږ شاوخوا 23 سنفونه جوړ کړي ول چې لومړنۍ ابتدایي زده کړې نجونې وکړي او ترسره کړي. هغه نجونې نن په لسم او په دولسم او حتی د پوهنتون په جریان کې خپلې زده کړې کوي. نو دا اوسنۍ جریان نه ده، بلکې د شاوخوا تیرو 12 کالو را په دې خوا مونږ په دې برخه کې هم د کلیو په کچه کار کړی، هم د ولایت په کچه کار کړی او هم رسمي دندې مخته وړي. دغسې یو تسلسل ده. مخکې د علتونو پوښتنه وشوه، ما مهرباني
سهر صاحب خوشحاله اوسئ. د علتونو په اړه تاسو ویل، مهرباني غواړو دا هم درنه واورو.
یو څه علتونه زما په نظر په دوه کټګوریو دي. یو هغه علتونه دي چې هغه اصلي یا ابتدایي لومړني علتونه دي. لومړی علت یو څه محترم دا ده چې د تعلیم کچه په مجموع کې ټیټه ده، په لرې پرتو سیمو کې هغه د نجونو د تعلیم په ارزښت خبر او آګاه نه دي خلک، بالخصوص د عصري علومو په ارزښت هغه خلک آگاه نه دي. اساسي ستونزه هم دا ده چې خلک تعلیم نه لري، ناوړه کلتورونو او محدودیتونو ته وخت ورکړی، منفي ذهنیتونه لري، فکر کوي چې لور یا خور مکتب ته یا پوهنتون ته ولاړه شي شاید په اخلاقي او په کلتوري لحاظ دوی په ذهنیتي لحاظ تغیر وکوي. دغسې یو ویره موجوده ده، او علت دا ده چې اصلي علت دا ده چې تعلیم هغه ده. دوم اساسي او اصلي علت یې دلته ديني مذهبي او ديني مسائل دي او دریځونه دي. دا د خلکو په ذهنیتونو باندې ډېر تاثیر نه لري. په دې برخه کې یو واحد دریځ موجود نه ده. واحد دریځ په دې معنا چې په تیرو حکومتونو کې هم او په سیمو کې چې څوک علما دي او هغه مذهبي استازولي کوي، د دوی ترمنځ یو واحد دریځ موجود نه ده. خلک په دورایي کې هغه لري قرار لري. دغه یو دوه اساسي ستونزه ده. دوه درې فروعي علتونه دي. یو علت یې فروعي او دویمي علت چې خلک په اقتصادي لحاظ ډېره غټ مشکل لري. خلک خپل نارینه شاګردان او ماشومان نشي کولی هغه ته ولېږي د اقتصادي ستونزو له امله. او بل ذهنیت، دوه فروعي ستونزه ده چې ذهنیت دا ده وایي ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده. دا یو ډېر بد هغه ده کلتور ده چې زمونږ متاسفانه لرې پرتو سیمو کې خلک لري توپیري چلند کوي. ماشوم ته، نارینه اولاد ته ټول سهولتونه برابروي، خو ښځینه او نجونو ته یا متاسفانه هغه چې په هغه حق نه دي خایل، توپیري چلند موجود ده. نو په لویه کې علتونه لري، او دغه علتونه د دې باعث شوي دي چې نجونې، خویندې او لوڼې یا له تعلیم نه محرومې دي او یا مثلا د تعلیم کولو اجازه نه ورکول کیږي.
مننه خوشاله اوسې سحر صاحب. اغلی رحماني سحر واړل تاسو واورو چې ورونو مو څه ډول تشویق کړی یا څه ډول انګیزه یې درکړی، په کومو برخو کې مرسته در سره کړی؟ واړم په دې اړه راته وغږیږئ که نور ورونه هم ستاسو خبرې اوري چې هغوی هم بیا دغه ډول خپلې خویندې تشویق کړي، انګیزه ورکړي او مرسته ورسره وکړي.
مننه هیواد صاحب، تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له ابتدا نه کله چې موږ مهاجر وو په پېښور کې پاکستان کې، نو هلته د تعلیم کچه ډېره لوړه وه او د هغو خلکو د زندګي بدوباش هر څه چې موږ لیدل، زموږ کورنۍ د ماپلار له هغوی نه یو تاثر اخیسته او هغسې ژوند یې موږ ته هم غوښته لکه د یو بل هیواد د پرمختللي هیواد ماشومانو چې څنګه ژوند لاره، د موږ لپاره هم هماغسې ژوند غوښته. او د هغه ځای نه موږ زده کړې شروع کړلې، د موږ ابتدایي زده کړې د پاکستان په هیواد کې په پېښور ښار کې شوي دي او وروسته بیا افغانستان ته مهاجر شوي یو، خپل هیواد ته بېرته راستانه شوي یو د مهاجرت نه. نو هغه د هغو خلکو سهولتونه دغه انګیزه یې موږ ته راکړه چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د زده کړو حق لرو او د زده کړو اهمیت او د زده کړو ارزښت موږ ته وښودو. نو همدغه لامل سو چې موږ زده کړو ته مخه وکړله او نن په دې مقام کې قرار لرو. بیا راغلو افغانستان ته او د افغانستان دغه وضعیت، البته د ښځینه وضعیت چې موږ وکتو، نو همدا انګیزه پیدا شوه چې باید زده کړې وکړو او د ښځو د حقوقو په بخش کې او د ښځو د تعلیم په بخش کې موږ یو کار وکړو چې دا یو الهي وجیبه او مسؤلیت هم ده. او د عصري علومو یا د عصري معلوماتو د عصري زده کړو سره ما خپل دینی زده کړې هم کړې دي او زه له پوهنتون څخه هم د اسلامي علومو د څانګې څخه فارغ یم او همدغه مسؤلیت ما په خپل ځان باندې هم وبالو چې زده کړې وکړم او نور ښځو او نورو مېرمنو ته لمانه ګټه ورسیږي او کورنۍ هم.
ما پوښتنه کړې وه چې له تاسو سره څه ډول مرسته وشوه، که مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ چې مثال ورور مو څه درته ویلي، څنګه انګیزه درکړې، څنګه یې تشویق کړې چې ډېر وخت مثال تاسو زده کړو ته ورکړئ؟
باید ووایم چې اکثره په کورنۍ کې علمي او کلتوري بحثونه کېږي، نو له هغه وخت نه چې انسان د فکر او د تدبر مرحله ته داخليږي، نو له هغه وخت نه کورنۍ له موږ سره همکاري او مرسته شروع کړې ده او له هغه وخت نه موږ تنده انګیزه راکول شوې ده چې انسان الله تعالی زمکه کې خلق کړی، په دنیا کې خلق کړی، یو مسؤلیت له مخې نه خلق کړی ده او مسؤلیت یې دا ده چې په ژوند کې نور ته او خپل ځان ته ګټه ورسوي. او دا په دې لاره باندې کېږي چې موږ د تحصیل او د تعلیم څخه برخوردار شو او د دې تعلیم او د تحصیل له لارې نه موږ کولی شو چې خپل ځان ارزښت او د خپلې ټولنې ارزښت وپیژنو، البته د مېرمنو ارزښت وپیژنو او په دې برخه کې کار وکړو. نو همدغه تشویق د دې لامل شو چې موږ زده کړې وکړو او دوی مادي او مانوي مرسته په هر عمر کې په هر برخه کې له موږ سره کړې ده.
ډېر زیاته مننه اغلی وطنوال عزیزي. مثال په ځینو ځایونو کې چې ما اورېدلی دي یا مې لیدلې دا خبره هم کېږي چې د کور مشران یا ځوانان د انجلۍ چې یو څه لویه شي نه غواړي د باندې لاړه شي، نه غواړي ښوونځي ته لاړه شي، او دلیل یې هم دا وي چې مثال خلک به یې وویني یا به خلک سبا راته ووایي چې ستا د خور مې ولیده یا مې نوم واورېده. یعنی دغه مسایل هم یو ډول سبب شوي چې په کلیوالو سیمو کې اکثره نجونې ولو کال ته ښوونځي هم وي خو چې یو څه سترې شي بیا ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. نو فکر کوي دا دومره لویه مسله ده چې نجونې دي چې هغه د دوی انساني حق ته زده کړې لاغې دي راوګرځول شي؟
محترم هیواد صاحب دا ډېر علتونه لري، لکه دوستانو چې ګډونوالو چې اشاره ورته وکړله، یو د هغو څخه لکه جنګ ته چې اشاره وشول، بل د کورنۍ د مشرانو چې زموږ ټولنه یو مرسالاره ټولنه ده، نارینه په دې کې ډېر واک لري. حتی د کور مور دومره حق و ځان ته نور کوي لکه یو مشر ور او یا پلار چې ده. زوی باید د مور او د پلار د دواړو دغې تابع وي، ولې په اوله درجه پلار دی، په دوهمه درجه مشر حتی کشر ور دی چې د نجلۍ واک په لاس کې اخلي. بل دغه متاسفانه د تعلیم سیاست سره تړلی شوی دی. امپریالیزم زموږ په مملکت کې د کلونو کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې د تعلیم او درسویلو څخه د ضد اسلام په ډول سره سلا په ډول سره استعمال کړی دی. ما په خپل ځواني کې را پیدېږي چې په کندهار کې چې موږ ما کار کاوه د روسانو تر د شوروییانو تر دغه یرغل وروسته ټول ښځو باندې اتا تر هغه د مخه هم پر نجونو باندې مکتب پر نجونو باندې تیزاب پاشلی کوي، چې دې چې نجونو چې مکتب ته ولاړې شي یا اصلي او بزده کې دوی د اخلاقي کېږو دي کاتران کېږي. دا د ډېرو کلونو راهیسې پر دې پروسه باندې کار شوی دی. متاسفانه اوس باید موږ خپل سر خلاص کړو. موږ باید و درس او تعلیم ته اولیت حق ورکړو، حتی تر غذایه موږ اولیت حق ورکړو. موږ باید لسیز تجربه ترلاسه کړو چې زموږ ګاونډیان پردي جنګیالیان چې راغلل دلته شل کاله پنځوس مملکتو دلته حکومت وکړي پر موږ باندې، مشته په دې ویش په دغه څخه زموږ ټول شان پاتې شول، اقتصاد مو په صفر کې ځات شو. نو زموږ ولسته دا ضرور دی چې هم مو پلرونه هم ورونه هم منډې دا فکر وکړي چې نور موږ ته د سوادي او ناپوهي بنه ده. موږ باید زده کړو، خصوصا موږ دیني زده کړې کوو، باید عصري زده کړې هم موږ لاسرسی ورته ولرو. اوس د اول سهار خبرې ما ته ډېر خوند راکوي چې دې هم دیني علوم زده کړي دي او هم په عصري علومو کې په پوهاوی لري. نو راغله دلته چې د په کلیو باندې کې د مکتب ساتي صاحب مو هیواد صاحب په دا شو کلو کې زه به درته وایم چې شاو د کوټ او د سوالي په دخندار څخه ډېر لږ فاصله لري. مکتب جوړ شوی دی ولې شاګرد په کښې وجود نه درلودی. د مکتب کرتاسیه، میز، چوکۍ، د معلم معاش، دا ټول د هغه دولتي اراکینو چې خیانت یې کاوه د هغو په لاس کې. د مثال په ډول به زه درته وایم چې د معروف په ولسوالۍ کې په 2013 کال کې راپور موجود و چې 50 مکتب لري، تر دا اوسه یو د مکتب هم نه دی په کښې جوړ شوی. نو که زموږ سیاسون و، که زموږ په اصطلاح رهبران و، ټول سي استفاده د دغه څخه کړې ده. توجه یې تعلیم او پوهې ته نه ده کړې. دوی په واقعیت سره د پوهنې پیسې د مکتبو پیسې و دوی ته یو د زرو کان و. دغه سیاستمدارانو چې په دا هر ولایت کې ولایت اداره کوه. نو زما هیله دا ده چې نور موږ هغه دریس شي و معرف ته یا لیکلوس درلودي، زموږ خلک و دې ته هم خپله خلک راویشتي که پلار دی که ور دی که مور ده. او هم زموږ ولسونه دلته محترم ادریس یاوش اشاره ورته وکړله، دلته جنګ به تر رومۍ او رڼا تر منځ و. زموږ ولسونه خصوصا نجونې بیخي ډېر تږي دي و درس ته و تعلیم ته. نو اوس چې د ارنجینې چې مکتبو ته تللې تر هغو پر مخ باندې دروازه تړلې شوې ده، زه بیا هم د امارات اسلامي امارت څخه هیله لرم چې دا دروازه خلاصه کړي، د دې نجونو د اوښکو ته جواب ووایي. زه په دې شرمېږم چې د امریکا خلک یا د فرانسې خلک یا د نورو ځایو خلک زموږ د ښځو حقوق وایي. وایي دا زما لور ده، ما حق ولي طوالي ما حق مرسلة ولي ساسي ليش فده ما خسر الفرطول حتى لا فاجك لا 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 مش خلق بيت خلق فكر وكي كمو دولة دارانية وكمارتي أو كمو لشتي طولة بيت فكر وكي وديتي كي تمتوجين سيشنور التوفاكس لا بيت فكلام بدلسي كشادي تكالار بيت عفر فرز بيت بيت تعليم وكي
درزه تمننه سیاوش صاحب استاد سیغاق مواریده خبر مواریده مننه سیاوش صاحب مخکې مو هم یادونه وکړه چې ځینې کلتوري مسائل شته دي په ټولنه کې چې هغه سبب کیږي ځینې ورونه یا ځینې پلرونه د کورنجونې او میرمنې پرې نږدي چې زده کړې وکړي نو د دغو رواجونو د دغو دودونو یا د دغو ذهنونو په منځ کې د دې په سوري کې یو ځوان څنګه کولای شي چې راشي د دې په ځای چې د خپلې خور د نجونو خان شي د هغې ملاتړی شي یعنی څنګه کولای شي په دغه برخه کې مرسته وکړي چې د دوی خویندې زده کړې وکړي نه دا چې هغوی له زده کړو محرومې شي
هیواد صاحب زه پرون بازار ته تللی وم لاره کې یو لس کلنه زده کوونکي د ما مخې ته راغله تاسې باور وکوئ چې نورو ته به دغه جلۍ یوه ماشوم خریده خو ما د دې ماشوم په سیده کې یوه مور لیده چې دا به سبا ته مور شي دا اوس ښوونځي ته ځي او دا به سبا ته کور او ژوند اوبه شي نو زه فکر کوم که زمونږ میندې اکثره باسواده وایي نو نن به نه جنګ و نه به وحشت و نه به بربریت و نه فقر نه بېچارګي او نه به هم د پردیو لوبې یعنی مغسه زهر چې په مونږ شیندل کېږي هغوی به کار کوه زه اوس هم وایم چې دغه ټولې ستونزې چې دي که چېرته زمونږ میندې باسواده وایي او مونږ هم روزل شوي وایي ځکه دغه تعلیم او ژوند دا د یوې ورځې مسله نه ده هېواد صاحب ګور یو ماشوم د مور په خېټه کې ده هغه وخت نه هغه تغذیه کېږي او بیا چې هغه پیدا شي د هغه کالي لباس ژوند او دا یوه سلسله ده دا یو څو کالو یو حرکت ده چې دا باید په منظم شکل باندې ترسره شي تر څو یوه ښه ټولنه یوه هوښیار ټولنه مونږ ولرو نو دا مسله ده اوس هم یعنې زه نورو خبرونو مخکې دا غواړم ووایم چې مونږ یوه هوښیاره ټولنه غواړو یوه ښه ټولنه غواړو جنګ نه غواړو سوله غواړو تیاره نه غواړو رڼا غواړو بدبختي نه غواړو خوشبختي غواړو یوازینۍ لارې همدا ده چې مونږ نجونې باسواده شي میندې باسواده شي وګور یوه مقوله ده وایي کله چې افلاطون په یونان کې ښوونځی جوړ کړ دا د یونان خلک راغلل افلاطون ته ویل چې دا ښوونځی خو اوس جوړ شو اوس تاسې ووایه چې دغه ښوونځي ته مونږ نارینه راولېږو که ښځینه راولېږو وایي افلاطون ورته وویل که تاسې غواړئ چې یونان یو علم ولري نو تاسې ورته نارینه راولېږئ خو که غواړئ چې ټول یونان علمان شي نو تاسې ورته ښځینه راوغواړئ نو پرته بل دلته یو بله مهمه مسله غواړم چې دلته یادونه وکړم د مونږ وې تاسې نسلونه تاسې باور په خدای وکوئ که هغه هلکان دي که هغه نجونې دي دوی د عجیب استعداد نه برخمن دي وګورئ د نورې نړۍ ماشومان یا ځوانان په سوله کې ژوند کوي ښه خواړه جنګ نشته فقر نشته بېکاري نشته یعنې ډېر ارامه ژوند لري خو بیا هم استعداد یې د قدر وړ خو دومره نه ولې زه چې خپلو ماشومانو ته ګورم چې په جنګ کې پیدا شوي په جنګ کې ژوند کړی ښه ډوډۍ نه ده خوړلې باسواده مور او پلار نه لري په ټولنه کې هوښیار کس نه لري یعنې عجیب او غریب ژوند لري خو چې دوی خبرو ته یې غوږ ونیسي یا د منطق ته غوږ ونیسي د درس او تعلیم په برخه کې ورنه معلوماتو کې تاسې باور وکوئ ډېر عجیبه استعداد افغان ماشومانو ته خدای ورکړی دلته بیا نارینه و نه د ښځینه و لکه استعداد او شعور او ظرفیت او د دوی عقل خبرې منطق دا ډېر عجیبه ده یعنې تاسې باور وکوئ چې په جنګونو کې یعنې په میاشت کې یو ځل ښوونځي ته تللی ځکه نور خو یا خو یو استاد بې سواده ده چا په زور راوسته یا د وکیل صاحب وراره ورور و یا خو کتابونه په ښوونځي کې نه لري یا خو ودانۍ نه لري په ښوونځي کې کله به باران سو بس مکتب ته ولا نړ کله به ګلۍ سو یا به باد سو یا به چوکۍ نه وه یا به سټلنټ یعنې عجیب و غریب منطقونه په کلو باندو کې خلک ولوستل، خو چې ته بیا هم ورنه د یو موضوع په اړه پوښتنه وکړې ډېر عجیبه ځواب به تاته درکړي. یعنې په ټوله کې خدای عجیبه استعدادونه ورته ورکړي دا چې حالات برابر نه دي، دا بېله مسله ده. هېواد صدراعظم تاسې پوښتنه ته چې مخکې خوشبختانه داسې ویل چې هغه نجونې چې به ښوونځي ته تللې کورنیو ته به یې پیغورونه ورکول کېدل، یا به دغه نجونو ته پیغورونه ورکول کېدل د ننګ او د غیرت خبرې او د شاملې خبرې به کېدې. اوس خوشبختانه د دې په ځای چې په کلو باندو کې یو نجلۍ چې ښوونځي ته ځي مور او پلار دغه خبرې دغه نجلۍ ته که څوک پیغور نه ورکوي بلکې لا تقدیر کېږي لا هڅول کېږي، نو دا واقعا د خوشبختۍ ځای ده چې مخکې یوه پېغله تله ښوونځي ته هغې پسې به ټاپي لګول کېدې چې دا ښه نه ده او پلار یې ښه نه ده او مور یې داسې کې پلار یې هغسې کې. ورونو ته به یې خلکو پیغورونه ورکول چې بېغیرته خور د ښوونځي ته ځي او خلکو ورته ګوري او ټیکره یو دا د کیسې لېرې زیاتې وي. اوس خوشبختانه دې په ځای چې دغه خویندې یا کورنۍ څوک ورته پیغور نه ورکوي تبدیلېږي هڅول کېږي. او تاسې وګورئ څه وخت مخکې فکر کوم تېر کال خوست کې یو سړي د نجونو د ښوونځي لپاره خپله ځمکه د ښوونځي لپاره ورکړه، یا د چې نور ډېر کسان دي چې کله د ښوونځي یا مثلا په مرمیو لګېدلې په جنګونو کې خپل بچي رالېږلي د نجونو ښوونځي ته، هغه مرمیو چې لګېدلې هغه ځای هغه پلستر کړي دي یا خېل کړي دي چې چتونه ورته جوړ کړي رنګ کړي دي په خپلو شخصي پیسو باندې. نو دغسې ډېر کسان مونږ اورېدل نارینه چې د نجونو د ښوونځي لپاره یې ځمکې وقف کړې پیسو نه ورته تېر شول خپلو ځمکو نه ورته تېر شول. نو په ټوله کې زه وایم چې اوس پوسیوی اس اوس د حرکت وخت ده، راځي په نشتو امکاناتو په لوګو امکاناتو ډېر کار وکړو او موضوع مو اخستې په دې باندې پوه شو چې یوازې تعلیم افغانستان ابادولی شي، نړۍ سره سیالي یوازې په تعلیم کېدلی شي. نو راځي اوس حرکت وکړو، اوس خو پوه شو ټول یو بل سره مرسته وکړو.
مننه سیاوش صاحب د خبرونې په پاتې شي بو کې به په دې وغه کې چې څنګه کې دې شي په کورنۍ کې پلرونه یا ورونه انجونې مثال یا مېرمنې وه څه وچ زده کړی وکړي. خو تر هغه مخکې د حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي. هلته مو هم د پښتنه کړي و چې تاسو خپل لونی یا مېرمنې کور کې هڅولې دي چې زده کړی وکړي، نو ځینې نظرونه چې راغلي هغه به درته ولولم. مساجان لیکلی هو بالکل، زما درې خویندې دي، درې سره لیسانس دي او د وظیفې اجازه هم لري. لور مې اوس نرسری کې شامل کړې. زه په دې باور یم چې هر انجلۍ باید تعلیم او تحصیل وکړي او له مالی اړخه په ځان بسیا وي. یو تکړه او تعلیم یافته ښځه د کور نوم روښانه کولی شي او خپل کور او فامیل ته ښه خدمت کولی شي. همدا ډول نصیب الله تکل لیکلی، اصلا دلته تر نیمایي زیاتو سیمو کې د نجونو ښوونځي نشته. زموږ ولسوالي تقریبا 300,000 نفوس لري خو دلته د نجونو د عصري تعلیم لپاره هیڅ کار نه دی شوی. د مسولو چارواکو توجه غواړم. همدا ډول ښاغلی محمد جاوید لیکلی، د افغانستان ټول وګړي وایي چې ښځې د تعلیم وکړي، یعنی دوی ته د پاملرنه وشي، ځکه یوه ښځه چې تعلیم یافته وي یوه ټولنه له تیارو راایستلی شي. خو کله هم چې کوم ځوان ته دا موضوع یاده کړي چې خور یا لور د ښوونځي ته یا پوهنتون ته ځي، نو ځمکه پرې سور ور شي او له قهره به درته ویشي. نو دی وایي چې خلق باید فرصت ورکی او دغه مسائل ډیر ترخه او تون نه کید ځان لپاره، بلکې دا دی ځان تار نه غنی چې لور یا خوري خوانځي ته زی ار دی دا ځان ته وګنی چې نزی. نو همدا ډول ځینې نور نظرونه هم چې راغلي، شجاع خان قلم دوست لیکلي که چېرته یو انجلۍ په سمه معنا والدینو لخوا تربیه کړل شي او تعلیم وکړي، نو زه مطمئن یم چې مستقبل به ډیر ښه وي او یو دولت په روزلو کې به هم مؤثره تمام شي. شکیبا اسف لور لیکلی، علی موضوع ده ټولو والدینو ته باید دا فکر ورکړل شي چې هر انجلۍ د زده کړو حق لري او بې له زده کړو ژوند سخت دی. او وروستی نظر چې لولم هغه د ظهور الدین کمال دی. دی لیکي وایي موږ له کلي نه د خپلې کورنۍ د نجونو په خاطر له نن څخه 40 کاله مخکې کابل ته راکډه شولو، ځکه هلته ښوونځی نه و. نو د دې لپاره چې د کور نجونې زده کړې وکړي کابل ته راغلو. دا د ښاغلي کمال نظر و. نو نن روزه دا زما ستونایم داسې یاري نه کوي، خو په صورت ډیره مننه چې تر دې دمو ماوري ځوان فکر خبرونه ته غوږیست. خبرونه په ورسته شیبو کې واړم لملمنو څخه پوښتم چې څنګه کې دي شي لنجونو سره مثال لمرمنو سره مرسته وشي. مثال ځینی وخت کې که هغه کار پیډیریږي یو کار ور سره وشي چې هغه وخت پیدا کې زده کړی وکي. سحر صاحب تاسو راته وایي په لاندو ټکو کې پام دی اړه چې څه ډول د غمرسته کېدل شي. کور کې مثال یو انجلۍ د درس وایي خو هغه باید پخلی مو کې، نو یو ځوان یا یو پلار یو ورور څه ډول له دوی سره په دې برخه کې مرسته کولی شي چې د هغې کار کم شي او درس هم وایي؟
یوازې ډېره مننه. اصلا زما نظر دا ده چې د ښځو د ژوند، د ښځو د حقوقو، د ښځو د تعلیم، د ښځو د آینده په هکله د یو سوچ او د یو ذهنیت د خپراوي خبره مطرح شي. ذهنیت باید جوړ شي. زه د دې پوښتنې جواب ته وروسته راشم. غواړم دوه ټکي. یو ټکی دا چې بالفعل تازه دمې خبره چې خلک پرې کړیږي او غوښتنه یې کې هم نړیوال انتقادونه موجود دي، هم د ولس غبرګونونه موجود دي. هغه دا دي چې د نجونو مکتبونه بند دي. نو دا داسې باید حکومت زر تر زره دې لپاره زمینه سازي وکړي چې دا باید خلاص شي او دې ته هغه سهولتونه چې په شرعي لحاظ کم دا اوس برابرېږي، برابر دي چې نه برابرېږي، مکتبونه دې خلاص شي او وروسته دې بیا هغه شرعي او ثقافتي سهولتونه ایجاد شي. مطلق بنبست او مطلق د مکاتبو بندښت او بندول د هېواد او د ولس ډېر غټ تاوان ده. نو دې لپاره باید شته حکومت لاس په کار شي او یو مثبت جواب ورکړي. دا غلم خبره د ذهنیت هېواد څه محترم مخکې چاوش ته یو ښه مثال ورکړي. افلاطون د افغانستان برق ایجاد کړی. افغانستان په کوچنیوالي کې یو مکتب کې دی چې د خپل اعتراف دا ده چې دی ډېر تنبل، شوخ او ناپو پاتې شوی. استاد مجبور شوی ده دی د مکتب نه ټرمینیټ کړی، خارج کړی او یو لیک ورکړی چې دا د مور ته ور وړاو ته به نه لولې. مور ته چې کله لیک ور وړی ده، مور یې په سترګو کې اوښکې راغلي، ژړلې دي. نو دی په دې نه ده پوه چې په دې لیک کې شکایت لیکلی ده. مور یې ورته وایي بچو زه تا تبدیلوم د دې مکتب نه بل مکتب ته دې شاملوم، او ځکه دې شاملوم چې ته دومره نابغه یې، ته دومره با اخلاق یې، ته دومره با استعداد یې، تو دومره لایق یې چې دا مکتب دې تاری سویې نه ډېر چیچته. تا باید د ویجګې سویې مکتب ته بوزم چې هغلته ښه درسونه او ښه کیفیت وجود ولري. دی وایي هغه ساین چې زه څلوېښت کاله بعد لاړم سیمې ته کور ته، مور مې نه وه خو مور خو مړه وه، الماری مې کته، هماغه لیک چې په ګردونو کې پټ و روان شست ومې لوست. په هغې کې لیکلي وو چې دا زوی دې ډېر سنبل ناپو هغه ده، بد اخلاقه ده او د مکتب نظم و نظام یې را خراب کړی. دی وایي وایي زه د شته هېواد د علمي ادارو نه ممنون نه یم، زه د خپلې مور د تشویق نه ممنون یم. نن زه انسټاین یم او ټولې نړۍ ته مې برخې ایجاد کړی او نور اختراعات مې هم کړي. دا د یوې پوه او باسواده مور نتایج دي. زموږ تاریخي ستوري میرویس خان نیکه دا هم وایي، نازو انا وایي چې موري وایي چې ما به کله دته شیدې ورکولې، نو ما به زه به تل سودا سوم بیا به مې دته شیدې ورکولې. نو باسواده ښځې، باسواده نجونې، باسواده میرمنې نابغهګان روزي، نابغهګان جامعې ته وړاندې کوي. رانه خبره دې چې پروژه کې رښتیا هم نن سبا چې لږ مالګه ور زیاته شي، پروژه ماتې کې یو چا شور جوړ کړی وي او هغه روزه ټوله خرابوي، د کور ذهنیت خرابوي، خلک خفه کوي. یا په پیشلمي کې دغسې وسي. نو زه دا وایم چې لومړی ماته چې دا زه غږېږم، ماته په کار دا ده چې له خپلو خویندو سره، د مېرمنو سره، هم په پخلي کې، هم په نورو چارو کې، او هم په نورو کورنیو کارونو کې مطلق مرسته وکړو، ونډه ورسره واخلو، او تر څو داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړو چې خپلې نجونې، خپلې خویندې او خپلې لوڼې په ښه شکل باندې تعلیم ته زمینه سازي ورته وشي، وخت ورکړو تر څو په ښه کیفیت او په ښه شکل باندې دوی هغه خپل تعلیمي هدفونه ترلاسه کړي.
ډیر مننه سحر صاحب، خوشاله اوسئ. د خپرونې شپږ دقیقې پاتې دي، غواړم د خپرونې درې میلمانه همدغه پوښتنه را ځواب کړي. آغلې رحمانیا سحر، غواړو له تاسې هم واورو څه ډول مرسته کېدلی شي له یوې نجلۍ سره چې هغه وکولی شي په ډاډه زړه خپل درسونه ووایي، یعنې د خپلې کورنۍ، د خپل ورور، د خپل پلار څه ډول ملاتړ ته اړتیا لري؟
مخکې دې چې د سوال ته ځواب ووایم، یو موضوع ته اشاره کوم. د خویندو او د میرمنو د لونو تعلیم او تحصیل ته هڅونه دا یو وجیبه ده، یو الهي مسؤلیت ده چې خدای تعالی نارینه مکلف ګرځولی دی تر څو دغه ستر مسؤلیت سرته ورسوي او د نه اجرا کولو په صورت کې د خدای په وړاندې دوی مقصر او ګناهګاران دي. مثلا زه یو فقهي مسلې ته اشاره کوم. که په یو سیمه کې ډاکټره موجوده نه وي، نو د هماغه سیمې ټول خلک مقصر او د الهي عذاب مستحق دي. دا یو فقهي مسله ده. او د انجونو یعنی د خویندو تعلیم او تحصیل ته هڅونه ډیر موارد لري. داسې په افغانستان کې تر اوسه ولې انجونې د کورنۍ لخوا هغه اندازه چې ضرورت ده نه دي هڅول شوي او کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې؟ ډیر لاملونه دي، خو یو عمده او غټ لامل یې صداغه جنسیتي توفیر ده. لکه په کومه اندازه چې یو هلک زده کړو ته پاملرنه کیږي په هغه اندازه.
خو اغلی رحمانیا سحر، که تاسو پام دې راته وغږیږئ، ځکه د خپرونې ډېرې کمې شېبې پاتې دي، چې یو انجلۍ څه ډول ملاتړ ته ضرورت لري د خپلې کورنۍ چې دوی بیا وکولی شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي؟
هیواد صاحب، د زده کړو ارزښت او اهمیت د اسلام له نظره باید خزینه ورباندې پوه شي او دا د کورنۍ مسؤلیت ده. او مادي او معنوي سپورت د کورنۍ د والدینو لخوا ولري او د امنیت تامین داسې یو فضا زده کړې وکړي چې امنیت یې خوندي وي او امکانات ورته برابر شي. چې مثلا په بعضې سیمو کې مکاتب لري دي، په افغانستان کې د نجونو مکاتب د نسبت د هلکانو کم دي. ضرورت ده چې یو جلۍ ډېره لرې فاصله ووهي او مکتب ته ولاړه شي. نو زه خپله څلور کاله پوهنتون ته تللی یم، په موټر کې تللی یم او کورنۍ لخوا موټر راته موظف شوی ده او ټول مصارف د کورنۍ لخوا نه ورکړل شوي دي. زه پوهنتون ته تللی یم، نو امکانات ورته برابرول پکار دي. او له افراطیت نه باید ژغورنه وسي. کورنۍ باید افراط ونه کړي په مسایلو کې. مثلا افغانستان کې اوس افراط ډیر زیات د نجونو د تعلیم په مخ کې او ګډونوال هم اشاره ورته وکړله چې کلتوري او عرفي مسایل دي، د دې له وجې نه اکثریت خلک خویندې لونه تعلیم ته نه پرېږدي. او همدغه مسایل دي چې دغو ته توجه وسي او دغو موارضو نه په کار اخیستلو سره موږ کولی شو چې یو باسواده او تعلیم یافته ټولنه ولرو.
خوشحال اوسئ، ډیره مننه. اغلې عزیزی، له تاسې هم پوښتو. د خپرونې په یوه دقیقه کې که راته ووایې، له یوې نجلۍ سره، له یوې میرمنې سره څه ډول مرسته وشي چې هغه زده کړې وکړي او فرصت ورته ولري؟ نو په لنډه کې که همدا پوښتنه ځواب کړئ.
کپلن د ټکو یو بیان کوم. هغه څه چې ډیر مهم دي د فامیل، خصوصا د نارینه وړو د پخوا څخه، و دې ته د عصري علومو او هم دیني علومو د زده کړې اجازه او که په دې خاطر دا د کور وسي، د هغې سپورټ دي هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ. ځکه او بل د دولت مسؤلیت دا دی چې د نفوسو د شمېر په سر باندې ښوونځي هم نکړي زیات کړي. اوس خو موږ په کلیو بانډو کې اصلا مکتب نه لرو. یو خوشحالي چې زه ډېره خوشحاله کړې یم په لویه مناره کې دلته په ارغنداب کې بل ورځ مې واورېدلې وه، زما یو مریض راغلې وه، ولې زما کوچنۍ لور مکتب ته ځي په داسې حال کې چې ما په ارغنداب کې هېڅ فکر نه کوه. دا اوس د اسلامي امارت په وخت کې مکتب جوړ شوی دی او نجونې چې
په دې ډیر خوشاله يم چې شي اینګه ورستنه کوم زما خپل د پلان دی چې زه د درنجونی چې اوس په کور ناشې دي د لسم یو لسم په لسم جونی په خپل کور کې کې مور ده کې خور ده یعنی مشران کې مزور ده کې عمده کې خاله ده کمسایه ده دا پر ځان دا ټول کې او د لیکوست زکر ورته وکي زه وجهه آماده یم چې کوشي چې د بازي پروژو یا بازي بین ملي ټولنه څخه د دې مرسته وغواړم چې ودې ته د لیکوست کرتاسیه مواد تخته دا برابر کړي او موږ دا سازماندهي کړو زما خپل دا د خیر سره په قندهار
کې مننه چې باندې هله یو موږ چې تاسو دا کار وکړی کور مودان خوشحال اوسه ډاکټر صاحب
موږ د ژوند لوی مشکل نادوستیا ده منن
کور مودان خوشحال اوسه سیاوش صاحب یو دقه وخت است هم درکو چې خپل ورستی خبري وکړی تاسو په نظر یو ځوان باید څه وکړي چې مثال خپل خور سره مرسته وکړي چې هغه زده کړی وکړي
هواد چې د تعلیم د دینونو حاصل مجبوریت نه ده د موږ ټول رسالت ده یعنی یو انسان کولی شي د دنیا او آخرت کامیابی ته ځان ورسوي هغه باید خپل تعلیم وکړي او نورم باید وهڅوي دا ډیره مهمه مسله ده کله چې غواړي جنت ته لاړ شي او په دنیا کې برلاسه وشي د عزت ژوند لري هغه باید خپل تعلیم وکړي او له هغې ممکنه لارې نورم باید وهڅوي دلته یو مسله چې ځینې خزینه د نارینه او لخوانه حسي تعلیم ته په بخو باندې د دې خو بیا انجن چې کلنکاری کوي خاوند ته وخت نه ورکوي کله چې د ماش خاوند شي یا مثلا یو ځای کې وظیفه وخت یا تجارت کوي بیا هغه بې ماتې شو یا ماته میو کنه نو دلته بیا هغه نارینه بیرته پښیمانه کیږي چې دا مې څه وکول دا خو مې په ځان ځانته مې بابا او داسې یو څه جنجال مې ځان ته وکته نو زه وایم چې خزینه به د نارینه و لخوا نه په مادي او معنوي لحاظ باندې ملاتړی وشي او دلته به خزین بیا درکو کړي چې دغه چا لاس راکړی چا حمایت کړم د څه نه چې که یو ښځه د نارینه د خپل خاوند له خوا نه حمایه کیږي سبا ته باید ښځه ځان نه بیا میړه جوړ نه کړي دلته
کنه ډېره مننه ډېره مننه سیاوش صاحب خوشاله اوسئ کورودان ډیر مننه کو سیاوش صاحب څخه د خبرونې لټولو ملمنو ډاکټر صاحب شفیق الله سهار اغلی رحمانی سهار ډاکټر عزیزه وطنوال عزیزی او خغلی ادریس سیاوش څخه ډیر زیاته مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته لته سیا مننه چې خبرونه مو تر دې د مو ورده د انجونو د زده کړو پاړه وغږی دو په دې وغږی دو چې څنګه کېدل شي د انجونو ملاتړ وشي چې دوی زده کړی وکړي معمولا زموک په ځینو کورنیو کې داسې هم کېږي چې دوی نجلۍ ساتي تر اتلس کلنۍ شل کلنۍ پورې بیا له هغه وراخوا نو وایي چې دا ودیږي د بل کور ده نو پانګونه نه کوي پې زده کړې نه پرې کوي بیا سبا چې د هغې ژوند هر ډول وي هره سختي پرې راځي هغه د خپلو ستونزو د حل کولو نه وي بیا نو په دې هیله چې نجونې زده کړې وکړي او ورونه پلرونه دوی ته فرصت برابر کړي چې دوی زده کړې وکړي خپل ژوند وپېژني ځان وپېژني او په راتلونکي کې چې کوم مسایل او ستونزې ورسره مخ کېږي دوی وکولی شي چې خپله یې حل کړي له تاسې مننه تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم